درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبری مجلې تموز اسمت څاروان هر کله کوم شپش بجې شو. امنیتی چارواکي وایي طالبانو په افغانستان کې زرګونو بهرنیو ترهګرو ته لار هوار کړی ده. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان نغواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. افغان چارواکو د افغان ځواکونو په اړه د هرات د یوه دینی عالم د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او په میانمار کې د پوځي کودتا ضد معترضانو څخه دوه کسان د پولیسو په ډزو وژل شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان نه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غوښتنه به د راتلونکي اونۍ د سفر پر مهال په اسلام آباد کې له چارواکو سره هم شریک کړي. ښاغلی داوودزی د را روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات یې ځنډولي، خو طالبان وایي د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هرات د دینی عالم مولوي مجیب رحمان انصاري د څرګندونو په غبرګون کې وایي هغه کسان چې خلک د ده په وینا د نظام پر ضد پاروي یا غیان دي. ښاغلي محب دا څرګندونې نن په کابل کې خبریالانو ته وکړې.
اگر کسی بر ضد نظام مردم
که څوک خلق په نظام پسې پاروي او هلته د پوز او پولیسو یادونه کوي، نو موږ یې د باغی په توګه پیژنو او باید پر وړاندې یې اجراءات وشي.
په عین حال کې د هرات ولی عبدالوحید قطالی ویلي هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د په وینا د پردیو په دستور په هرات کې افراطي افکار خپاره کړي. د هرات ښار د گازرګاه جومات خطیب مولوي انصاري پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل د حکومت ملاتړ ګناه ده او له افغان ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د نظام ملاتړ ونه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ښار جوړونې وزارت دوه چارواکي او لس تنه کارکوونکي د اختلاس او ناوړه استفادې په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په ټویټر لیکلي چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو د ښار جوړونې وزارت مالی او اداري او د تدارکاتو رئیسان نن ونیول. ښاغلي آریان زیاته کړه چې د کشفي موندنو په اساس د کسانو د حکومت میلیونونه افغانۍ ضایع کړي دي. اداري فساد لا هم د افغان حکومت لپاره له لویو ننګونو څخه دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. سپینه مانی وایي چې متحد ایالات د ایران اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو په درشل کې د دې هیواد پر وړاندې د اضافي اقداماتو پلان نشته. میرمن ساکي یادونه وکړه چې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د ایران د خبرو نظریه اروپایي ټولنې مطرح کړې. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي پرون وویل اروپایي ټولنه د دې معاملې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې غیر رسمي غونډې پر تنظیمولو کار کوي. د میانمار کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې د پوځي کودتا ضد معترضانو څخه دوه کسان نن د پولیسو په ډزو لګېدلي او مړه شوي دي. د میانمار یا پخوانی برما د دوهم لوی ښار مندلای د رضاکارو بیړنیو خدمتونو د مرکز مشر ویلي چې په اعتراض کوونکو د پولیسو له ډزو وروسته دوه کسان مړه شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. سرچینې ویلي چې اکثر ټپیان په مرمیو لګېدلي. د راپورونو له مخې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د دې مرکز مشر زیاتوي چې په مړو کسانو کې یو ځوان هلک هم و چې پر سر په مرمۍ لګېدلی و. د برما پاوځ وښي د برما پاوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او له هغه وروسته تر دې دمه د دې هېواد په ډېرو ښارونو کې د پوځي حکومت ضد اعتراضونه روان دي. په روسیه کې د سیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس موده راکمه کړه. ناوالنی د لومړۍ محکمې د حکم په اساس وبخی حناول د لومړی محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې د اختلاس په یو قضیه کې په درې نیم کال حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې یو څه وخت یې په زندان کې هم تیر کړی دی دوه کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه. پر ناوالنی دا تور هم و چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط یې تر پښو لاندې کړي او همداراز تورن د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیري ته په سپکاوي هم تورن دی. ناوالنی تیره میاشت له جرمني روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه ویلي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا مریخ ته د استول شوې وسیلې د کیناستو د شیبې په زړه پورې تصویرونه خپره کړي دي. په دې رنګه تصویرونو کې چې د ناسا ساینس پوهانو پرون د فبروري په 19 خپره کړل هغه سیلفي هم شامله ده چې د شپږو عربو لرونکې دې واسطې د دې سرې سیارې پر غولي له کیناستو مخکې له ځانه اخیستې ده. دا عکسونه چې د فضایي الوتنې د تاریخ له مهمو یادګاري تصویرونو څخه به وي د هغې کمرې په وسیله اخیستل شوي چې د آسماني جرثقیل په نوم د دې فضایي وسیلې په پاسنۍ برخه کې نصب شوې ده. آسماني جرثقیل چې لویوالی د یو موټر په اندازه دی د پنجشنبه په ورځ د مریخ پر غولي کیناست.
تسهیل آزادی رادیو خبری مجله آوری افغان امنیتی چارواکو نن په یوه غونډه کې وویل طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړې.
لس زره خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
د پاکستان لپاره د افغانستان څنګه استازي عمر داوودزی پاکستان ته د سفر د هدف پاړوي.
د اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د افغانستان حکومتوي ډیجیټلی حکومتولي پراخوي. د ډیجیټلی حکومتولي منظور سره د ټکنالوژي د چارو یو متخصص درته وای.
دا یعنې د ټکنالوژي پر مټ باندې د خدماتو وړاندې کول دي.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي د تیر کال په پرتله د هوا ککړتیا یو څه کمه شوې ده. زموږ اغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر و په مزنی څخه په 12 پښ دی په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپاوري. د افغانستان لومړی درجه امنیتی چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب په کابل کې د یو خبری غونډې په محل وویل طالبانو دغه تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابره کړې ده. په عین وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا راجوی د دوغه ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. د دې موضوع جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیرې ویونی امنیتي پرمختګونو او ستونزو په اړه له رسنۍ سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړه کې ویلي وو چې نور ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه ساتي، خو په خبرې دوی لا هم د دې ډلو سره خپل فعالیتونه ساتلي او قوي بستر ورته برابر کړی. هغه بیا طالبانو رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړه ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. اغلی محب وایي طالبان د سولې لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. او ورته وخت کې په افغانستان کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي دا مهال شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبانو سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري. اغلی سراج وایي د دې چارې د کابو کېدو لپاره تېره اونۍ په افغانستان کې د سیمې هېوادونو د استخباراتو د رئیسانو یوه فوقالعاده غونډه هم بلل شوې وه. نوموړی وایي په دې غونډه کې د سیمې له هېوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي. په دغه ناسته کې د هېواد د امنیتي بنسټونو مسؤلینو په راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې د وړاندوینې په اړه هم وویل. افغان امنیتي ځواکونه د سولې په خبرو ته لومړیتوب ورکوي، خو که بیا هم جګړه کېږي د جګړې لپاره پوره چمتووالی هم نیول شوی. په راتلونکي پسرلي کې د جګړې په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې طالبانو په دوحه کې د افغان حکومت له مرکزي پلاوي سره خبرې کړي او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو د افغان امنیتي چارواکو په قول واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې بهرنیو ترهګرو ډلو ته زمینه مساعده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړی استاذ محمد عمر داوودزی وایي دا ځل یې اسلام آباد ته د سفر هدف اوربند او په قطر کې د سولې د خبرو شر پیلېدل دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملي اقدام وکړي. ښاغلی داوودزی د چهارشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وی دروانی میلادي میاشت په 14 منټه پاکستان ته سفر کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا سفر ځکه مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څه ناڅه پڅ شوي او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان دایمي اوربند ته غاړه نږدي، باید د پاکستان فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی داوودزی وی پاکستان باید په دې برخه کې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي.
موضوعات خو ډېر دي. د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته ظرف او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباطي.
محمد عمر داوودزی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې مودي مخکې افغانستان ته درلود. ښاغلی داوودزی دا هم وی پاکستان امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبان سره یوې هوکړې ته ورسیږي. نو ځکه افغان حکومت هم ترې دا هیله لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبرو میز ته کښېني. نوموړی وی پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې ورته غاړه کېږدي. د ښاغلي داوودزی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. نو په دغه سفر کې به په دې اړه هم د هیواد له چارواکو سره خبرې وشي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت د ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په مشرۍ د افغان پلاوي دا درې ورځنی سفر د پاکستان حکومت په رسمي بلنه ترسره کیږي، خو په پلاوي کې د نورو شاملو کسانو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسلام آباد ته د افغان حکومتي پلاوي سفر داسې مهال دی چې لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. په کابل ښار کې نن شنبه درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او د نور ټپیان شوه. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د مقناطیسي ماینونه وې. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز
متاسفانه تروریست‌های وحشی در ادامه جنایاتشان در سی رویداد انفجار
لابد مرغ وحشی ترهگرو نن یو ځل بیا په کابل ښار کې چاودنې ترسره کړې چې په ترڅ کې څو کسه ووژل شول او څه نور یې ټپیان کړل. زموږ د څېړنې ټیم د چاودنو د لارو خنتیا لپاره کار کوي، خو موږ په تیرو دوه ساعتونو کې په کابل ښار کې د شپږو ماینونو د چاودېدو مخه نیولې او موږ له تروریزم سره مبارزې لپاره ژمن یو.
دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا پر ځان نه دی منلی. افغان حکومت مخکې په څو ځلې د دا شان چاودنو پرپر طالبانو چولی، خو طالبانو بیا تل دا اداوې رد کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت وایي د ډیجیټلي حکومت ولوی لپاره کار پیل کړی او غواړي دا سیستم لا پیاوړی کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي په دې برخه کې زیات کار کړی او هڅه کوي چې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلي کړي. ولسمشر اشرف غنی هم د شی حکومت ولوی په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان د طرحې یادونه کړې او ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د افغانستان حکومت ولوی ډیجیټلي شي. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
که څه هم افغان حکومت لا لوړاندې د ډیجیټلي حکومت ولۍ لپاره کار پیل کړی و، خو سږ کال یې د جنوا په کنفرانس کې له نړیوالو سره له کړي وژمنو یوه دا وه چې دا برخه به لا پیاوړې کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ډیجیټلي سیستم پر ستراتیژۍ کار پیل کړی چې په خبره یې په راتلونکي کې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلي کړي. د دغه وزارت ویان نصرت الله نصرت ناصری
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې پلان لري او اوس د ډیجیټلی افغانستان په ستراتیژي کار کوي. خو د ادارو ډیجیټلی کول بنسټیز کار ته اړتیا لري. لنی کمر غدې برخه کې اوس کار شوی، مثلا موږ برېښنایي پیژندپاڼې، پاسپورت او ځینې نورې چارې ترسره کړي چې دا ټول د ډیجیټلی افغانستان بشپړونکي جزونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبې په ورځ د 2006 کال د جنوا کنفرانس د شویو ژمنو د تعقیب په ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې له ډیجیټلي سیستم سره به د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه په بشپړه توګه بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکي شوه.
د مالی د ورکړې سیستم الکترونیکي شوی. په څلور میاشتو کې به د ماشونو ورکړه هم الکترونیکي شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتي بڼه باید بشپړه بدلون وکړي. له دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې زر الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرح اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د جنوا کنفرانس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 10 میلیارد ډالر مشروط مرسته اعلان کړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا و چې د مرستې به د فساد له امله نه ضایع کیږي او په هغو لومړیتوبونو به لګول کیږي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرزانه کوچی هم په افغانستان کې د ډیجیټلي سیستم جوړول اړین بولي او وایي په دې سره به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه شي.
دغه د لاسي راکړې ورکړې او دغه د سابقه سیستم شتون خپله د فساد منبع ده. که چیرې دغه سیستمونه ټول منظم شي، ډیجیټلي شي، یو واحد او غټ او منظم مرکزي سیستم ته وصل شي، دا په دې معنا ده چې دغه واړه په وړه کچه فساد او په متوسطه کچه فساد او بی اعتباری او سوء استفاده چې په کومو ځایو کې کیږي دغه آنن ټول خپل ختمه یې.
ډیجیټلی حکومت ولی او بیا د ډیجیټلی اقتصاد هغه څه دی چې په دې سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخې ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره کیږي. افغان حکومت په داسې وخت کې دغه سیستم پر جوړولو او پیاوړي کولو ټینګار زیات کړی چې په اکثرو هیوادونو کې ټولې حکومتي، اقتصادي او سوداګریزې چارې له همدې لارې ترسره کیږي. په دې وروستي تیر یو نیم کال کې چې د کورونا ویروس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خپور شو، په ډیرو هیوادونو کې د ډیجیټل لارې فعالیتونه زیات شول. خو د افغانستان په شان په وروسته پاتې هیوادونو کې چې ډیجیټلي حکومتولي کمزوري ده، د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د دغه ډول سیستم جوړول ګټور بولي، خو وایي په کم وخت کې امکان نه لري. لدی ډلی وحید الله غازی خیل آزادی رادیو ته ول
ډیجیټلی خو ډیر کم وخت کې امکان نه لري. او څنګه امکان نه لري چې برق په افغانستان کې نشته دی، انټرنیټ په افغانستان کې عام خلکو ته نشته دی.
د په داسې حال کې د چې څه باندې یوونه وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او افغانستان بانک له لوري د صرافیو جوازونه شرکتي او چارې پر ډیجیټلی واوښتې، خو د حکومت په دې اقدام سره صرافانو کار بندیز اعلان کړ چې لا هم دوام لري. صرافانو ځکه کار بندیز وکړ چې په خبرۍ د دوی مالی تحویلول او نورې چارې به په آنلاین ډول کیږي، خو دوی امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلي توګه دولت ته حساب ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ډیجیټلی حکومت ولی عام کړي. ډیجیټلی حکومت ولی څه شی دی؟ دا پوښتنه مې د دراک ټکنالوژي د مرکز له مؤسس او د ټکنالوژي له متخصص آغا ملک سهار څخه وکړه. د وویل
ډیجیټلی حکومت ولی، آنلاین حکومت ولی، الکترونیکی حکومت ولی، دا ټول یو اصطلاح ده. دا یعنې د ټکنالوژي پر مټ باندې د خدمتونو وړاندې کول دي او د سہولتونو رامنځته کول دي، د وخت مصرفول مخنیوی، په ټوله کې د خدماتو بهترول دي، د ټکنالوژي پر مټ باندې. او څلور ډول لري: د حکومت ترمنځ، د حکومت د خلکو ترمنځ، د حکومت تجارت ترمنځ، د خلکو ترمنځ. په دې کې تر اوسه پورې په نوره نړۍ کې هم په پراخه کچه کار شوی. مثلا استونیا یو کوچنی اروپایي هیواد په لوړه کچه الکترونیکي حکومتولي لري یا ډیجیټل حکومتولي ورته وایي. اوتریش ته دین اروپایی وادونه دی امریکا خپل چین ډیر په دې برخه کې دی حکومت خپل حکومت ترمنځ او دی بزنسو ترمنځ ډیر زیات په دې برخه کې کار کړی
دا حکومتولی یا ډیجیټلی حکومتولی د ادارو کارونه اسانوي چټکوي او زمنن دا و چې دقت څنګه دی
دقت یې تر ډېره پورې لوړې خو تر څنګ یې نوې ننګونې مثال لکه مثلا د سایبر ستونزې پکې دي امنیت ستونزه پکې ده شخصي حریم تر ډېره د پکې له منځه ځي یو ډول هغه ټول خلک په یو ډول خدمات ته لاسرسی نه لري دا هغه یو ډول دغسې ورته وایي طبقاتي مسایل که
نه مثلا تاسو په خپله مخکې اشاره وکړه چې انټرنیټ په افغانستان کې لا ډېر کمزوری دی په داسې حال کې چې انټرنیټ کمزوری وي او طبعا چې ډیجیټلي حکومتولي انټرنیټ سره ارتباط لري که انټرنیټ نه وي نو څنګه به دا ډول حکومتولي رامنځته کیږي
د افغانستان کې اوس 8 میلیونه شاوخوا انټرنیټ لاسرسی لري او 25 میلیونه خلک موبایل 24 میلیونه موبایل خدمات کاروي خدمتونه کاروي نو دغه خلک ډېر ښارونو کې ژوند کوي په لرو پرتو سیمو کې دا امکانات نشته نو اوس د دولت له الکترونیکي حکومتولي دغه اول دولت د حکومت او د خلکو ترمنځ الکترونیکي حکومتولي د خلکو د حکومت او تجارت ترمنځ دا تر اوسه لا کار نه در باندې تر ډېره پورې نو په دې برخه کې اوس ډېر کم کار کوي لوی ننګونې ماده ټول زیربنایي ستونزې دي پوهنتون کې تر راتلونکو اوو کلو پورې لا داسته یعنی دا الکترونیکي حکومتولي څلور میاشتې وایي دا له تخنیکي لحاظه امکان نه لري یعنی هېڅ داسې امکانات مو نه ویني څلور میاشتې کې څه وځي تر راتلونکو 5 کلو پورې لا الکترونیکي حکومتولي هغه حتی ورسېږي چې 500 ده د دولت او خلکو ترمنځ خدمات په غاړه باندې واخلم
په هر حال دې ټولو مشکلاتو سره سره د نړۍ مخه دې خواته ده او افغانستان هم باید که نن نوي سبا یا بل سبا باید دې خواته مخه کړي او تاسو فکر کوئ چې دا د حکومتولۍ تر ټولو ښه طریقه ده کار اسانه کوي همداسې ده
دوی حکومتولي هغه نوی او پرمختللی شکل الکترونیکي ډیجیټل حکومتولي ده خو په دې کې ځان ځان ته بیل سمونه ټکنالوژي لري ځینې هیوادونه پر شخصي سکتور باندې ولاړ دي یعنی که مثال در واخلو د امریکا او نور هیوادو هلته ډېر د حکومت کارونه شخصي کمپنۍ مخته وړي ځینې هیوادونه لکه چین خپله دولت خپله سمونه خپله جوړوي خپلې پراخوي خپل رامنځته کوي په افغانستان کې د حکومت لوته نه د پرتی خپل کار دی وکي نو د شخصي شرکتونو په مټ کولای شي الکترونیکی حکومتولي کار وکړي لکه دینو د ویزو د پاسپورتو د دغو موضوعاتو کې تسهیلوي له ځینو شرکتونو سره قرارداد کړي او هغه خدمات ورته ډیجیټل کوي
د ډایرکټ ټیکنالوژي د مرکز مؤسسه او د ټیکنالوژي متخصص آقا ملک سهارو
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله روان کال د کابل ښار د هوا ککړتیا یوازې 2% کمه شوې ده د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا کافي نه ده او یاد اداره د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د بنسټونو او خلکو د همکاریو د راجلبولو په هڅه کې ده په ورته وخت کې د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو کمیسون د چاپیریال ساتنې اداره په کمکاري تورنوي نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وای ل دې سره سره چې دغه ادارې د هوا د ککړتیا د راکمولو لپاره بدریغه هڅه کړي خو ښکارایي اغیز کم وو د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
فیصدی بسیار ناچیز در حد شاید کمتر از
د روان کال د تیر کال د ورته وخت په تناسب د کابل په هوا کې کمه یعنی په اصلو کې دوه سلنه ښوالی راغلی. دغه طبیعي او غیر طبیعي لامل لري. طبیعي لامل د تیر کال په تناسب د باد چټکوالی، انساني اقدام چې موږ درلود، د دود د فلټرونو نصبولو په ګډون، د اوسېدنې په ښارګوټو بلند منزلو کې د نظارت، تفتیش او د تقنیني اسنادو تدوین دی.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رایسابس ټولنیز بنسټ په همکارۍ د شنبې په ورځ په کابل کې له ککړې هوا سره د مبارزې په نوم یوه غونډه وکړه. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي دغې غونډې ته د دولتي بنسټونو مسؤلین او د بېلابېلو مدني بنسټونو استازي وربلل سوي وو. د دوی په وینا له دغې غونډې هدف د کابل د ککړې هوا د راکمولو لپاره د لارو چارو لټول وو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان وایي په یاد غونډه کې له همکارو بنسټونو او د کابل خلکو غوښتل سول چې د پلازمینې د ککړې هوا په راکمولو کې فعاله ونډه واخلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې ادارې او طبیعي سرچینو کمیسون د چاپیریال ساتنې په اداره نیوکه کوي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې ناکامه ده. د دغه کمیسون غړي سائمې خوګیاڼۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل میرمن خو ګرنی ټینګار کوي چې له ککړې هوا سره د مبارزې لپاره باید د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته اجرایوي صلاحیتونه ورکړل سي. کابل د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو څخه دی. تیر کال د چاپیریال ساتنې ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په کابل ښار کې شپږ سلنه مړینه د ککړې هوا له امله ده. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي که د پلازمینې د ککړې هوا د پاکېدو هڅې ونه سي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو په شمیر کې به له دې هم زیاتوالی راسي.
په نړۍ کې هم د کورونا وبا د خپرېدو په لړ کې په تېره بیا په هغو شپو ورځو کې چې په اکثرو ښارونو کې قرنټین و یا ګرځبندیز و، موټر او نقلیه وسایل کم ګرځېدل، د هوا ککړتیا تر ډېره حده کمه شوې وه. خو په هغو ځایونو کې چې بیرته ګرځبندیز پای ته ورسېد او نقلیه وسایلو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، د هوا د پاکوالي هغه سطحه چې په څه موده مخکې رامنځته شوې وه هغه بیرته ختمه شوه او ککړتیا د پخوا په شان ده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغې روسی بیړۍ او د بیړیو پر خاوند اضافي بندیزونه ولګول چې له روسیې څخه جرمني ته د طبیعي ګازو د نلیکې نارد ستریم دوه پر جوړولو کار کوي. خو د حکومت دا اقدام د کانګرس د جمهوري پالو استازو له فوري انتقاد سره مخامخ شو او هغه ناکافي وباله. بندیزونه د بهرنیو چارو وزارت له لوري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې وړاندې شول. دو جمهوری پالو استازو سمدلاسه اعلان وکړ چې حکومت پر نورو هدفونو د بندیزونو په لګولو کې پاتې راغلی دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په دې اړه توضیح ورکړي چې د پایپ لاین د جوړېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي. په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند د ټکساس ایالت استازي مایکل مکال وویل پر مخکینیو برخو یو څه نور بندیزونه کافي نه دي، د استازو هدف نه پوره کوي او د نلیکې د جوړېدو مخه نه نیسي. د په عین حال کې وویل که پرېښودل شي چې دا پایپ لاین جوړ شي دا به له دې پرته چې د ولادیمیر پوتین لپاره یو بری وي بل څه نه وي. بل جمهوری پال سناتور جیم ریش د مکال څرګندونې تایید کړې. ویل چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه ګڼې لایحې تصویب کړي دي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د امریکا د بندیزونو له ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو له مخالفت سره سره د جرمني فدرالي اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپلاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړې. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د دې پروژې مخالفت کړی. له دې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت پای ته رسیږي، خو د ازادي راډیو خپرونې لا هم دوام لري. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له د ماښام تر په منځني څپه 12:00 او یو شمېر شهرونو کې په FM 100.15 څپه اوري. اوس زموږ روسي خبري مجله سمې اباس وړاندې کوي.